یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند مودي ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کوم په سر کې هم د مهمو خبرونو پایل کوو. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز پر ګونو خود. دا پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقدامات ورنا واچول چې له مخې د طالبانو پر مشان او نور هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې وو. د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. دا هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړي شو خونځو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکي پرون چهارشنبې په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارد ډالر د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارد ډالر نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. ازادي راډیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. دا جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا د ستراتیژي په جزئیاتو به ریپورت ولرو. دا به مو وری چې د چې په کونړ کې د ډلېزي مطالعه د مول لپاره هڅې پیل شوې دي. په یو بل ریپورت کې بواوري چې د کندز ولایت اوسیدونکو لدی خوخت دي چې ځای روغتي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتي مرکزونو او درملتونونو خدماتونو جدي څارنه پیل کړه ده. نن د ناورینونو یا طبي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا خو تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خختو او د پخسو کورونا دي کنه لکه د خل ډیر دار شوې ده ډیر خوب شوې ده بکی دي.
افغانستان په تیر کال کې د پرله پسې طبي پیښو شاهد و چې درنه مرګ شو بل مور سره ملوا. آیا دا زیانونه را کمیدلی شي او که کمیدلی شي کومې لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نور بست خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو ته واکې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینې ماڑی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او خی چې له دې هیواد د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوی چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوی چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شویو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشن بي پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او زیننورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې او د حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې له ځایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلا او په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پی خو دوی فکر نه آرام کړي او د خپل مالونو ساتنې ته اندېښنه کړي. د لوګر درې تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ رادیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاوې شوې دي. په دغه خودي ولایت کې همدام غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت دی خبره مسئولیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وې، باب مخکې ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وې، دا مان دیوال غرپې ماته کړې وتی.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر هم ولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تر شي سهار راځو کدای شغله مات کړی.
بلخوا د چارو کتون کې بیا پټولنه کې د غلا او د پیخېدو عملونه لوګه غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلا او ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوایی
مثلا یو کس چې کورنۍ نښتې ده هغه د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري، دا کېدای شي په دې ته مجبوره شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدای شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماښام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی ده، په دې خاطر باندې دا هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي. او مثلا که دته د 500 روپۍ خواړه رسیږي، دا په دې هڅه کې د شلو باید ورته ورسیږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاسته لوېدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخته زموږ د هیوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پل علم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړې ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګ موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري او زموږ د پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته پکې اوس برا شو دي چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
اکانومست مجلې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي په افغانستان کې شل میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزی بانک د سیاسي لوبي يرغمل دی. د لیکنې لیکوال دان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي، خو له نشټوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالر زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شو چې د افغانستان کنګل شوی پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په وینا دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي، ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یو بله برخه کې لولو، د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر دی یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونه په وینا ډیر افغانان د هیواد مرکزی بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګ استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمی بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسنی نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسیدل د افغانستان راتلونکي تیار کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز صدابت کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستې چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راځي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیز مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې جنگونو بیروزګاری نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیز مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کسته د هغه د خوښې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي
دلجه مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي ځوانان حاصل کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمن چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لار باندې مزل شروع کی
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پرګانه سمبال شي او د هیواد په آبادی او پرمختګ کې خپل ونډه تر سره کړي د سید جمال الدین افغاني په هنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دی مرکز ته د مطالعې لپاره راغلی راته ویل د ځوانانو له بې ځایه ګرځېدو ویډیو گیمونو نیشو او نورو کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځول لپاره ډلیز مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې یې ښه نتیجه ورکړې ده
اکثرا د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي نشې توکي دي نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو خلاره یو ښه پروسه چې ده هغه ډلیز مطالعه د مونږ د کونړ ولایت کې د دې ښه بیلګې ولې دلې چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بیزایا کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرف او هغه وس د ډلیز مطالعه په برکت سره ناس وي د موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي
د ډلیز مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالۍ وکړي او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپل پوهې او معلوماتو زیاتولو لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدی شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوري په سویس کې د خزونه د نارینه و حقونو د سرغړونې تور پور شوې ده سویس هغه هیواد دی چې د 1900 کال د فبروري تر 8 نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي احمد شیبر پری ریپورت لري
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولې ده چې د نارینه و حقونه یې تر پښو لاندې کړې دي د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مړې امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر 13 کلونو لږ عمر لري د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد پیسو وساتي د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدي چې د دې سړي ماشومان 13 کلن شول بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي شاغل بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجه کړه د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي د نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي د محکمې دا خبره هم کړي چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی دا څه ښکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چیرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو اربیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دراورو. همدارنګه د خبرونه په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او خزو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیس بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو ترغی مخ کې لښمن سره سم د طبيبي خو د ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو پاړه نن پنځشنبه د اکتوبر 14 په نړۍ کې د طبيبي خو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان پر روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبيبي خو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایل او په زرهاو تن نور بے کور شول. موږ په دې ریپورت کې هڅه کړې چې د پښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبیعي پیښو زیانونه کرا کمیدل شي ولی طبیعي پیخي په افغانستان کې درانه تاوانونه اړي. تفصیل د فريدي سیال په ریپورت کې.
د جون میاشتې 28مه وا چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. دا رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړ شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کور شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغه دی چې دا پیخي په خپل سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بيزای شو په یو کم کې اوسېږي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاس ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بي سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوم چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړل. کورونا خو تاسو خپل ولد ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دار شوی دی، ډېر خو شوی دی، بکی دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړول شي، مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ور سره وکړي، د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقې نه لای.
خو د بي ځای شو په کم کې یوازې نیکولی خان به کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنی دي چې خپل ټول شته په دې زلزلہ کې لا لاس ور کړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټول نه دا خوښ کو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم خوړل سي. که چیرته د ژمی پر رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډ تړل کیږي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت دا بډا دا ځکه لري موږ ته د مزکه توزیع کی او نړیوالو ماستونه د غختنه کو چې موږ ته د دوی پورن کورونا په شروع کې او موږ ته د آبادی وکي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکو ادارې او چال زلزلې څخه ورسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله زپلو ته په نوي ورځو کې مرستي ورسوي. دا نورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نخو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو په خوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یو پروژه جوړ کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړون کیم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بل ډیره کړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
څوک چې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیت وي. کومپلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوب له کمه ښودل شوي، خو تاوانونه یې ډیر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مره خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه راته خرابه کړې ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسیدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو پیو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیې سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کې سره ته داسې وکړه.
موږ ته سیل سراغه یو ورخه پسونه ټول را ختم کړ. مطلب موږ دې باندې لګیا وسې او بځینې بچو خو امکان دی او بودی بچ کې دا نه پسې وبره ډیره سره منډم کړ کورته. په یو د شپې 2 بجې به وی خلخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کورته. هغه د شپې کورته او بوب سره علی هغه کوټو ته نه وتلې کته دغه تکاوې ته توې سپې. د موږ غوښتنه دا د خیر مسو او له دولت څخه دا غوښتنه ده چې د مو سره یو همکاري وسی چې موږ بیرته د خپل خیرخانې کومه ده په پابندي وي. یو پسونه پسونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسي لا یو خرڅ کو د خپل خیرخانې د پاره لا وړو راوړو لا غوړي راوړو فارشه په دومره ګرانه بای باندې دي چې په اوښ باندې خپل نشول کی.
په طبیعت کې مداخله او د بی غور کړونو تر سره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات هم درلودل ډیر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیژندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. دا طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلا بیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلا بیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولای شي په داسې حالتونو کې خلک وشکوري. تاسو وګورئ کله چې و ترافیکي پیښه کیږي که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هلیکوپتر پسې راځي اوړي.
که ته هم طالب حکومت پراتلون کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری وو او د ډېرې مرګ ژوبلې کمولو او تاوانونو اوښتو لپاره کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو ته د رسېدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څېر د ډېرو زیانمنو شوو هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیلمند چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیز ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټولې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کار کې لکوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بیخه حل شي.
او سم یو اربیا مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت نوی ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل ویب پاڼه خبره کړې په کې لیکل شوی که څه هم له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدګرو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سې شنبې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي د ویزو بندیز لګیږي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قومندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه باندې خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی پرون د فاریاب او جوزجان له دیني علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوي او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو غختل چې له هیواد سره ملاتړ زیات کړي. داغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړو شو خونځوی او کورونو د رغول لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکی پرون د چهار شنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. او د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي. د ریپورتونو لمخې په دې غونډه کې د ډیر شو هیوادونو د دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه غږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو توغندیز بریدونه ته دوام ورکړی دی. سموګګلا ازادي رادیو ناوړي د دې خبرونه په پاتې برخه کې ملالۍ بشیر در سره د چی د نور بستې پروګرام وړاندې کړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرح غلاست. زملا ملالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونی او شځې په افغانستان کې لخپل حقونو څخه محرومي کړې دي، خو په اعلامیه کې نمونه نه دی اخیستل سوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او شځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادۍ ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نس کې دای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شوزو حقوقو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقوقو د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی اميري د جنو نړیوالې ورځ ته چې د سې شنبه په ورځ و په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور جنو ترڅنګ ولاړ ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیوال ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوزو او جنو پر ژوند سوي د دوغو او نورو مهمو پښتنو څېړلو لپاره لمر سره په دې موضوع د خبرو لپاره پخوانی سناتور ګلالی صافی، د زده کړو فعال اوجی امیل او د شوزو د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنی دي. شایسته صافی همدار از دا اوس لمر سره د تلیفون لاري وصل سوي ده، ل دوی سره خبري پیلو. شایسته جان مننه چی خبرونه تر اغلاست.
السلام علیکم تاسو ته میلمانه تا او اوریدم تر مننه ډیر زغمنه.
شایسته جان، لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنی چار وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ور باندې بندیزونه لګولي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومي کړي دي، په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نمونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وضع سي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دنه
د دې ځکه چې موږ نه دا بندیزونه زموږ په نظر وختم لګولې وو د طالبانو باندې چې اسانه ساغېدونه کړې، بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده او د ډیر اغیزه کوي انځونه باندې او هغه نه د ادم دي بندیزونه کې جدي واخلي زموږ په نظر د اقتصادي نګانه دوی باید دوی باندې ډیر بندیزونه راوړي، د تعلیمي سیاسي دوی باندې وکړي، ځکه مخکې یو څو دني د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغه سي وضعیت روانه ده او ډیر ښځې اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع، که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید د زر تر سره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هیڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصېږي، او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړی ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوجی امیل صاحب هم وصل سوي دي. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپل نه منل کیږي؟
ډېر مننه اول خو تاسو ته او تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم، متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پیږي. مونته همداسې شته چې ویلې مونږ باید خپل ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه مونږ سره وه او کومکونه هم دا ونه و چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلوده. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره را پاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې مونږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې انګلیزیا ته تل او په مالیزیا ته تل هم او ډیر یو ښه خبرې ماته وکړې وخت چې انګلستان موږ د مملکت نه وته مګر یو فقیر هیواد او فقط مګر تنوریج درلودل خوړل تنوری چین لري مته سکوري چې انډونیزیا ته چا کومه کنه که خپل دی خپل په خو درېدل. افغانستان یو غنی فقیر هیواد ویل کی یعنی هر څه لري اما هیڅ شی نه لري ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل دی هیواد جوړول د پاره لاس لسونی نیدی بدو هیلی ترسو چه منگا مفتخوری یعنی بخیز منگا عادت چی منگا هر وقت قردو چه باید نریوال طولن داو کی باید امریکا داو کی باید روپا داو کی اما بالاخره منگا باید سوکو دا متاسفانه هیچ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړي. دلته د فعلي حکومت چې انوس پر اسمت نه دی پیژندل شوی د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه هغه مکوه مونته زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت هیواد په لاس کې دی ټول نظام په لاس کې دی نو د دې د خپل باید مسؤلیت لري وخت چې څوک غواړي حکومت کې مسؤلیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بلاخره د جنو د لپاره څه دي پروګرامونه لري بلاخره د هیواد لپاره دي چې لري تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان د خونه فقط امر بالمعروف دی چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په خونځي د جنو په خبره خبرې کوي ټول اجنډا ښکته ده بس نور شي نه دغه هم د منفي فشار راوړلو د خزو باندې چې دې په دغه کار باندې خپل یاده چې دې خپل هیوادوال نړیوالې ټولنې ته خپل زور خی چې موږ دا کار کوو د خوځو په مقابل کې څو چې تاسو موږ پر اسمت شه دا د دې زما په نظر یو ډیر یعنی کچم لا نه استعمال ما وایم چې دا یو غیرتی دی چې د خوځو باندې په ظلم باندې غواړي خپل ځان پر اسمت پیژني. د دې لپاره چې پر اسمت پیژندل شي باید اول خپل ملت راضي کړي چې متاسفانه ملت ډیر ناراضي دی خصوصا نیمه طبقه د ټولنې چې خزي دي یو وخت به پیدا نشي چې وګړي کارونه شي فعلاً د خوځو په حق کې کیږي دا خکار دی. نو بحث څنګه چې په نیمه کې را ننوتی نه پیږم چې په اصل بحث په چی باندې دی
مننه
صافی
صاحب ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم. د بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوی بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې د ننه او د دې ترڅنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استاد زیرینا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شوزو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. او ژیجان زما پښتنه ستاس ته دغه د اول خو خبرونه تشره غلاست پښتنه دا ده چې آیا یو داس څوک ستا او څوک به دا څاري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکارتی که ده طالبانو چوکارتی چه دوی افغانانو تا حقونه پکشور کوی؟
خیره منه نکم سلامونه تاسو خواگو آوریدون کتا درانی خور گلالی جان نور صافی تا شایسته جان تا سلامونه ورانده کم زدر تاویم چی مونگا ما ایرانیو دلتا چی وسیگا و ده دوی کرنی گورو قسم ده دا کم مادل اسلام ده در رقم خو اسلام که هیس اصلا ویل شوی ندی دوی ده اسلام خلاف حرکتو نکی اما اسلام که تعلیم ندی ویلی چی ویلی دی پنر و خزوی ویلی دی دوی ویلی مخالفت دی نور کارونه چی ده خزی پا موتر که دسی کنی پا موتر که هستی کنی ده دل تا دسی او که ده مکاندار سرستر که پستر که نشی و ده نشی و آغا نشی دینه نچه او گوری دوم را ده محدودتون سره ازاروی چیز باید پوره اونو زی. او د کور او نزی سوک چې نارینه نلری سوکی نارینه هم بیکاره ده دا ژوند دومره خسته کن شوی ده دومره خلکو باندې بوج شوی ده د ورځې خلک خدای باور وکړي چې زانونه زوړندوي او مري دې پار چې نه کوته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدای شي دا خو یوازې نفقه نه ده دا د کور نور بوج او کرایه او دا وغه وغه نور اکړه ور کړه نشته پیسې بیخي ورکړي شوی دي په دوی دغه محدودیتونه دوی وای چې موږ واز کو باور وکړي چې دوی په پټم زید وی هر رقم زید وی لارې لري اصلا دوی باندې تاثیر نه کوي دوی دومره وګتیږي ساتل شي وي کوم کومه کونه چې راځي په میلیون میلیون سلويک میلیون اتونه
میاشت رازی هغه ټول دوی ځان د پاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان د پاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه راکوي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم، پخوا مې مفت دغه خپل جواز تمدیده و، اوس په ما یخي دي 10,000 افغانۍ. یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه و چاته کړی دی، هغه بیچاره عاید نه لري، هغه چې څه شی خرڅوي اول خریدار نشته، خلک توان د خرید نه لري. دا خو ډیر سخته ده. دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا و سرنوالی تلار چې بی رشوت هیڅ څوک کوم کار نه کوي، په پټه اوس په برالای کوي. نو دا کارونه ګوره، اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې کور په کور غلا کېږي، هدفي وژنه کېږي، څوک چاته پیسې ورکړي، یو دشمن وژني، ډېر برالای وژني، هر څه کېږي. دومره بدامنی و غلا و هر څه. تاسو ولیدل بیګا چې خبرو کې ویل چې د ګردیز په لاره کې موټرونه غلا، یعنی غلا ورته ودرېږي او ناامني شروع شوې ده. دا نور هم پسې زیاتیږي لکه ساري مرض غوندې. دا خو فقر دی، دا خو د کار د پاره دوی زمینه سازي نه کوي، مسؤلیت په غاړه نه اخلي، دوی په خپل سر دي. که دا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډېر سخته کېږي. او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه، دوی پروا هم نه ساتي، دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی، په دوی هیڅ اغېز نه کوي. زه نه پوهېږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی گزاره کوي او دا خلک په بلا ورپسې. دا دومره خلک روغان شوي دي.
مننه اوجی جانی. شایسته جانی، زبرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي. اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی، او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي. همدار از صافی صاحب هم وویل چې افغانانو ته باید ژوند ور اسانه کړل، د دوی پر خبره اول باید غوږ ونیول سي، او د طالبانو د حکومت او د افغانانو ترمنځ باید واټن راکم کړای سي. تاسو په یاد وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو څو ورځې مخکې ویلي و چې دوی افغانستان ته تقریبا 1.1 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. دغه په دغو پیسو په اړه باندې طالبانو نه دی ویلي چې دا پیسې په کوم ځایونو کې لګېدلې دي، خو د ملګرو ملتونو دفتر هم همداسې وایي چې دوی مرستې رسوي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې افغانانو ته مرستې رسېدلې، خو کله چې خلک مشته زنګ وهي دوی شکایت کوي چې عادي افغانانو ته مرستې نه دی رسیدلې، او دوی هیڅ نه دی په خبر سوي په ځینو مواردو کې چې مرستې ورغلې دي او خلکو ته ویشل سوي دي. ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي، آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري؟ آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي؟
زما نظر دا ده، دوی خبر هم بخیر دي، د ګیدان صاحب او صاحب د صفای صاحب که دوی دومره ډېر کومکونه سوی ده. مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي دغه دغه هیوادونه، مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي، چا باندې ویشل کېږي، اصلا دا معلومه نه ده که دوی کومه پروژه خلکو ته واچوي او کوم انجوګان ته ورکوي. هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي، خلک سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي. کله چې مونږ په ټولو ولایتونو څخه خبر یم، د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه، هغوی ته اصلا مرسته نه کول. وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې، مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو. ما څو دانې کورنۍ همداغسې لیدلې ده په ولایتونو کښې، او هغوی د هغوی نه خبر یم. د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده، او دوی اول خپل ځان ته اخلي. نورو ته دا اصل دا حق دا کومک چې کوي د نورو حق دي، د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیلاب دا شیان په زموږ په ولایتونو کښې راغلي وو د هغوی حق وو، مګر چې چا ته تمه دغه حق نه زیره سوالی او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې ځکه چې څه کله مونږ هر شی لرو مونږ منابع مونږ دا د افغانستان یو کوم تاریخي واده هم شی لري شکر مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولی چې د خپل د منابع د زمکو د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي کنه او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې راوړي چې دوی نه باید دوی کلینیک دي چې نور هیوادونه باندې سفر ځکه دا د خزنه پریده خزنه پریده چې نورې والو نه سفر وکړي چې دا محرم نه دی او محرم ورسره وکړي تاسو دونه فساد کوي په فساد ککړي او تاسو لستونه تاسو نمونه د دین طالبان نمونه په فسادي ادارونو کې په ادارو کې ستا او په جدول کې په داسې ستل دوی نمونه وګورئ سفر کولی شي چې دا خزنه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطر یو بل کومه ستونزه چې لري دوی نه پریږدي دا خواستان دا بې انصافي ده دوی حق لري چې خانزل چې دوی دا کوم باندې راوړي د خزو انجنونو باندې راوړي او کومه د ځان نه غنو وګورو په اسلام کې کوم ځای کې وایي چې خزه حق نه لري انجنونو حق نه لري تاثیر وکړي اپ کوم کوم حدیث منطقي دا کوم حدیث نه دوی هیڅ شي نه لري دوی خپل چوکات باندې کوي د اسلام چوکات نه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړي چې ټول خلک د اسلام نه د خرجان دوی دریږي او وایي دا سره کوم څه نشته وګوري باندې مونږ باندې ملانو یو مونږ شي ګرو او خاندي چې دوی په خپل مانکی په جوړ نه راځي ما یو بل څه کې په خپل مرکز ونی و چې کله چې دا طالبان د خپل ملات غاک و نورې دوی سره حال فکر نه کوي خپل مشکل څنګه نه کوي په نظر خپل یوازونه چې مرسته وکړي هغه یوازونه چې وغواړي چې څنګه افغانستان سره د هر نگانه مرسته وکړي هیڅ کوم اغیز نه کوي هیڅ کوم تاثیر نه لري زموږ اصلا ستونزه او مشکل غټه هم لري چې باید د ملات غاک ووري طالبان چې دا دی باندې اصلا دوی عمل نه کوي
مننه شایسته جانی صافی سب ستاسو خبر پښتنه وکم طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویل دي چې د دا ډول بندیزونو په اړه ویل دي چې نړیواله ټولنه د پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره د دوی سره په ګډه کار وکړي ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستل کې یا په دا ډول ستونزو کې چې په خپل د طالبان حکومت رامسته کړی وي څمرسته کولای شي نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې څمرسته کولای شي په داسې حال کې چې شونځي په خپل طالبانو تړلې دي
دلته د اقتصادي فشارو خبرې کیږي اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت کوي او بل ځای چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفاف نه دي ډیر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي یو شاره دوه میلیارد ډالر تر افغانستان ته رسیدلی دي دا سره کوم توزیع شوی د چا د خونه توزیع شوی څنګه چې زه مونږه یعنی د میلیارد طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا موږ څنګه چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنو دا موږ خپل د بین المللي او داخلي جو مساتو طریقه خلکو ته توزیع کوو متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي وخت چې ته خپل وایي چې د حکومت یعنی د حکومت پر رسمیت نه پیژنو خای په څه هم راځي چې خلک شکایت کوي چې کومکونه موږ ته نه رسیږي او دا حکومت وایي چې دا خو موږ لاس کې نه دي ز خپل د تجربې نه چې ما پښتنه وکړله یو راته ویل چې ډېرې پیسې راغلي موږ خپل د حکومت چارواکي ویلي وو چې پیسې موږ راغلي موږ پیسې راځي موږ نه پیژو د چیرې ځي یعنی دلته یو ګونګه مسله شته دلته نتنه د طالبانو حکومت باندې وایم د تخپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري دا هغه چاته ورکي هغه انجوګان ته ورکول کیږي بین المللي مسافت چې د دې زیاترینه مسافت دی په څو خپل هغه مسافت لري تاسو ګورئ چې یو بین ملي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي دغه معاشات لسکنده د داخلي کارمندان نه پورته وسیږي دغه د تاګ راتګ ټول په دې د کومکونه متاسفانه کله چې د بین مللي مسافت د خوان توزیع کیږي په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته وسیږي دا یو معزله ده چې د باید هر څزر خپل بین ملي ټولنه یې کی کړه پر رسمیت نه پیژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسولیت دې ورکړي چې دغه پیسې دې دغه کومکونه شته کیږي قلم د نظارت برخه خو دې ورته ورکړي هغه نه ورکړي لاس کې مرته نه ورکړي بیا برته موږ څنګه نوې کوو چې تاسو مصرف کړئ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت پر رسمیت نه پیژني د څوک مصرفي تر کومه مصرفي د چا په لاس کې لګي آیا واقعا داسې یو اسناد شته چې د ټوپک په زور باندې داسې دم کومکونه اخیستل شي وي او چاته توضیح شي وي. موږ دلته یو خلاصه معلوماتي لرو نو په یم چې سره کوم خبر ده. راځو په دې چې سره کوم فشار راوړي. عرب راست میډیا کې راځي پر رسمیت نه پیژني نو معلومات یې کې د افغانستان د لسنې استلې دي. البته یعنی استاد اشته هغه پسې ولید چې خبرې سره ونه کړل. یعنی موږ په یو حالت کې چې سره کوم فشار نور راشي. د دې نه نور فشار نشته. اول خلک طالب یو لوی فشار د افغانستان کې دا کفایت کوي موږ ته. سره کوم فشار ساي نور موږ دغه کومه کولی شي دا یعنی په څلوي میلیونه چې راځي هغه نه مشه قطع کې نو غیر یو لاسفسد چې خلکو ته رسیږي هغه به ملت ته ونه رسیږي. هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو ماشونه کېږي هغه لا پرېږده دغه باقي مانده به ونه رسیږي. زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف یم په پی صورت باندې ولې چې افغانستان یو فقیر هیواد دی. متاسفانه بیا هم موږ نوې کې لرو چې د پشل کالو کې د میلیاردونو شرغ له ده هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته او څنګه موږ مفسد چارواکي هم موجود چې هغه هم ډېر غلا وکړل دي کې څوک سترګې پکې نشي پټولای. اما اوس هم همدغه پروسې د سره په هغه رقم باندې شروع کړې ده. دغه په ملي ټولنه هم ګرام ده پد خپل روش ته تغیر ورکړي. راځو د فشارونو باندې یعنی فشار د
بلې ستاسو څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جانی مخکې ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي. نو آیا ستاسو په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده او د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اوریدلې دي وایي چې دا موږ حکومت ته نور کوو ولې چې موږ د حکومت په رسمیت ته پیژنو خپلې د مؤسساتو په ملي او داخلي مؤسساتو ته طریقې توزیع کوو. په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی. اول خو زه ته وایم چې په ملي مؤسساتو کې موږ ته ګران تمامېږي د دې کارمندان اکثرا موږ سالته زی دغه مؤسساتو کې باندې رکیګیتا پیسې چې مثلا راوړي دا ټول خلکو ته نه رسیږي. نه دا خو واضح خبر ده. اما صدمه د اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي که لږ موسیقي هم هغه بیا قطع کېږي. راځو په هغه فشار هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې ځي مثلا بندیزونه په سفر باندې مثلا دوی په رسمیت نه پیژندل دغه ټول یو څه معثره دی. اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي. ملت خبره باید واورېدل شي. دی ماته سوال دا دی چې آیا دی راغلي رښتیا د دې لپاره چې حکومت وکړي، آیا دی راغلي د دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي، آیا دی راغلي چې افغان ملت او ساوساتي. دغه سوال باید جواب شي. کنه دلته دی کوم بل مقصد د پر راغلي چې نور هم خلګو زوري، نور هم خلګو زپي، یعنی دغه فقیر واد نورم فقیر کی. تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات د مملکت نه څونه تاجران خپل په سرمایه وایستله، څونه خلک بیکار دي. واقعا سری نور نو هغه درد د خلکو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی. آیا د حکومت ولې د پر راغلي دي که کوم پروژه د پر راغلي دي چې دلته یو څو وخت اوسي کی دغه وطن چې اوسګور یو نیم کاله جوړ شوی وای دا هم نورم د منځه ایسي. دلته زموږ تشویش د دې نه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ، کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د سلویخ کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځېدلي او کړېدلي دي. د دغه خطر څخه ډېر زیات
دی. ډېر مننه او ژیجانې ستاسو څخه به پوښتنه وکم. پلنډو ټکو که تاسو ماته جواب راکړئ، تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر طالبانو د بندیزونو یادونه کړې وه او د شوزو او د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي دي چې د افغان زړورون جنو ترڅنګ به امریکا ولاړوي. اوس موږ واوریدل چې نړیوال څه کولای سي په دې برخه کې او تاسو واوریدل چې صافي صاحب د افغانانو لخوا پر طالبانو د فشار خبره وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې افغانان په خپل څنګه طالبان قانې کولای سي چې د دوی غښتنو ته غوږ ونیسي؟ بلې او ژیجانې کزما ژغ تاسو ته درځي. زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ اړیکه له او ژیجانې سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو. بلې زموږ ژغ تاسو ته راځي او ژیجانې. زه فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره له بده مرغه قطع شوې ده. شایسته جان هم دغه پوښتنه بس تاسو مخ تکشیردم که په لنډو ټکو باندې راته وایست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غوښتنې ومني.
زما په نظر اسمان طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی ستونزه څه شی ده. زموږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي، د همدې له وجې نه دوی ته زمینه کار مساعده ده. دوی سره دوی خلک ځي، زموږ هېوادوال ځي، بل هېوادونه شه په لارې کې مور کېږي او داسې نور ستونزه دوی باندې راغلې ده. او د خوراک د اسخت شیان ستونه ډېره جګه شوې ده، او که زمینه کار مساعد نه اوسي او دوی په ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي نور هم. زما په نظر چې دوی ستونزه دې لاړ حل ده، چې طالبان باید سوال د خپل ملت راکواوري چې دوی ستونزه څه ده. خپل تاسو زما په نظر دوی خپل هم ګوري چې خلک د ستونه ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي، ولې دا نه ګوري، ولې کوم اقدام نه کوي؟ که زموږ که د خارجیان هر څونه فشار راوړي، که هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي، هېڅ اغېز هم نه کوي. دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي، د هېڅ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي ټکم دا ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي، کانفرنس واخلي، کوم جلسه واخلي، همدا چې نور دنده ته پاتې ده د مخکنی حکومت سیاست مداران. او که ښځې دي که نارینه دي، که ښځینه دي، باید ټول دوی ټول کې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي، او دوی باندې باید ډېره خاور وشي. مو ګوري تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې کوم نشم چې زه یو بېسواله نجلۍ یم او په کوټه هم داسې ناستېیم چې دونه ما زیار بتلی وو د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی وو په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوال ته.